بودین. همکارم صفی استانکزی با استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خرقل است.
مننه کم زرگونه منگل وقت با افغانستان که ده سهار اتبجی شوی. قدر من اوریدن کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خپرونه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خپور کو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند نادلیاو ناوی ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. خبرونه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیام جیشنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوی ولسوالۍ زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیت تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د تازه دم ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، شانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف ده و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغه وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سي وو، چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2023 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپل له نورو خلکو منځوي کړي. لاوروف د دوشمې پرز له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 131 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ چوانه راشد خان وکړه چې په څلور اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې و منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبر په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلې دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو لبریاو خبري کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادلی ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبان پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یو غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړي، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس اور کړي، ما خپل ماما په دې جنگ کې د لاس اور کړي.
بیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوسه سوی چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بنده سي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لسلیک سوي موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته ویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 24 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسیوی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پاره مو جوزیات واوری دل. خاغل خلیلزاد با ده قطر پلازمین دوها که ده افغانستان ده دولت و طالبان و ده مذاکره کنکو تیمونو سره خبری کوي. اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وې او په دوها کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبرې پیل کړي. په لغمان کې راټول شو خو همدارنګه د جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور دې د یو بل له وژلو لاس واخلي. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بنده کړي، اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړې کېږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې، په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلی 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسلوالو او د غراز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلوم مخالف ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلی 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور وکړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13% ماشومان او 13% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ په خاني موندنې خیخ کار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالۍ پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي، تصفیه شوې سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
په تازگی در ولسوالی ناوی
په وروستیو کې د هلمند ناوی او د نادلی ولسوالیو زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. په دغو ساحو کې طالبان راغون شوي وو، خلک زورول او لدوی باج اخیست. د دوالو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړه یا هم ټپیان شول. د دوی زیاتې وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لښکرګاه کې به وضعیت عادي شي.
د پوځ وزارت نه دی ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخو د هلمند والی وایي، د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلاسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ویل، تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیداده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگول لاسه بي ځای شوی او دوباره خپل کورو خواته تللی دي، خپل کارو کې ان شاء الله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګه نوی او نادلی ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نورو سیمو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یوې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژونکي برید کې ټپي شو او د شنبه په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر رور سا ورکړه. ورسپانې لیکي د 2013 کال په سر لیبو چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې لوی ورسنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چکل روح شو د کانکور آزموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورسپانې په باور رمضاني د شنبه په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې تر خاورو لاندې شوې. د دهغو څلر وش قربانیانو لړل څخه وو چې د دایښ په بریټ کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیاش ون کوي د دایښ بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاتي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه شونځي مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه کوي، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبري راخیستي چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نور قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمباري پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولای شي. د یوشمیر افغان چارواکو او د بشري حقوقو لړډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدل چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوی دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو په خبرته حالت پرون د دیر کالونی په یو مدرسې کې 14 شوی و چې الکتر لګا نه کسان پکې وژل شو او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه زینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پېښوره راپور جوړ کړی.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې روستو د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وای د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي. خدا دا چې د فرد رفیق ته ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. وګورم ته د بډیانی ریسیپشن ویلارج کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی وو هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن لپاره نو هلته کې مشکل کړی دی. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا دیرشو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی، له بیلاروس څخه ووت، د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی شي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوی اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور او پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی وو، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاري سیخانوفسکي په نوم سپتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکي هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریرتم دل تورو را گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پر جنبر بندش پیه که ده یخ تخ ترسه ها را پوری اش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیز سره نکه یورو را وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلره دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که باید ده مشاران چاروا که باید ده خلق تا توجه و که این شخ خبر دی که ها غده بدهی تا سیمه که دیر سخت جنگ ده او دی خل سیمه تنیش اطلاعی و سلام.
زه حجی شیخ حسن کنن ولایت دا غازی آباد ولسوالی نه خبری کوم. زمونږ سرک د اسما د ولسوالۍ نه د نړۍ د ولسوالۍ پورې پام پروت دی، او د یلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا هغه ځای نه چې مریض را روان شي دلته چې رارک هغه د کومه په حالت کې یا مړي په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په
محمد مدنی تماس کی نورستان کی دغه موسمی شرائط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرائط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې نورستان کې چې کوم زکون کې دی هغه دغه یخنې په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنې پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید پکار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف روسه له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پریښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید دیلی کاپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کاپیټلز د 200 منډو پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لشه د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ facebook.com/azadiradio کې ولولای. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې بل لمړی او راپور له بلخ تاسو ته خبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام به درته خبر کړو او که وختو یو سندره به هم درته خبره شي. خو لمړی رازو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته یې د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور را لېږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدون کونیس پروگرام مهره وی.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم گوش کلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه دزدکر و روزن لپوهنزی فارغه شوی ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلی پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه. خو دوه کاله وروسته کله چې په بازار کې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که په امرای ما کار میکنن ماشاءالله.
کوم انجونه چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې. نو ما ورته د کار کول لو فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
مانی جامروي ما کار میکنن.
دا به چې د کورنۍ د مصارف او د پوره کولو ترڅنګ لس نورون جنو ته هم د کار زمينه برابر کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي راډیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو میرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کوم انجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنی کمرغبای دویمه چې هاته په بلخ کې د شوز لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګېزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم د رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یا په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي.
دا ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې دي بد ناورین حالات مسلمانانو دی د کورو څخه یو بل د ځاسمه د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیري نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیواز له خلکو سره بشری کوم کنه و چې والسلام با احترام د ناوی او بسوالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری شراکه واوري د یلمن په ګریشکول سالی کې دا څور زمه کې جنگونه و لاري بندې چې پر ګریشکول سالی بیا چې کله سړی ګریشکول سالی ته لاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایتا طالبان اس چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم نه ملکی خلک بیا د 300 روپۍ غواړي. نو د بل مو سندراده چې دا شبکوم کار کوي شه دی اول خو مو دا غوښتنه چې دا د ګریشلو سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکي خلکو د سنګوريانه ګری. نو دای به دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم، زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده،
دلته د فنیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کړي د نور مخنیوي سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي دغه نور څخه خواهش دي دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شار ته راغلي دي دا زموږ ورونو زموږ خوندې زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کښې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته و کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بد بختانو کوم بختانو دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره لاس سره تباه و برباد مو کړله. ستاسې سره به الله ولاله نن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسې بندګان نه دي خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسې څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرطان نه کوو یار څو چې مري پوس ستاسې خپل چوکۍ دپاره وغوندې وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسې سره څه وکړي. تاسې خپل په ګرېواني کښې شورت ووهئ. نور مو وخت نه نیسمه. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کرانو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم وروره. دغه چې موږ دا پیغام به وروره دلته پر موږ باندې دا شي تشال دی چې ته دغه ولسوالۍ سطحې اوانونه راغورځوي چې باله د ړنده وارې دي چې په هر کلي کښې ومخښتې دغه منطقه به ټوله میراث کړي. نو یو به ملامت کړي بس ته زنګوی چې ځنګل چې ور وخت وچ نن نه ګورې دا مخه وس نه ولې الله سر ور سره باندې دغه نه وایي چې دا د ګناه کښې ومخلې بس د یو مخې ته ور اچول درور داسې کړي چې په یوه وس نه دا خپل دولت نن شنه کښتونه راسه پاتې دي په علت دشت ورته یو دوکان کښې موږ درې کوره پراته د خدای روي د زړه جګړه را باندې وسوزل شي ده چې سړی د ایوان چانو ته لولاکه سړی بدراز لاس ور اچول نه خو انسانان ما اورېدل او هغه دغه سرداره ډاکټران دي چې اوس ورشې ما کښې پر سړي لاس کېږدي زر کلداري راکړه چې لاس یې کېښه نور خو دوا پرېږده چې دوا دغه چې دوا دغه کښې پنځه زره شپږ زره لس زره ورته اوس حالتو چې داسې حالتونه چې سل پوی نه پیدا کېږي نو دا به پنځه زره شپږ زره دا خو موږ خاران د کومې خوا کړو یو دغه دغه اوانونه د نه را غورځوي نور ستړیا شي موږ بېخي داسې در به در باله د منو نه ستړي کوي بلیاز د خدای په لیاز د قرآن کښې مو باله ستړي کوي باله خپل دغه چې باله د دغه الله خپل د ژوند نه مراد شي د ومخې د میاز کښې باله د نه هغه شي مو اوس زه بیا تېره د خبره کښتونه راسه پاتې بچار مو وژو تږې را پچېږ دي په یو دوکان کښې درې درې کوره معنا دا هم بېخي نجایز ده بېخي ظلم دی چې مو سره کېږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا د ستاسې پیغامونه خپره کړه. خدای یو کړي چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې دپاره یې هڅې وکړې. په همدې ته او دا د هلمند د جګړې او د هغه د مالي تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي راډیو سره یې په مرکې کړې. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپله تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کدی چې دا باید صلح راشي. نو د سلې دپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کښې چې هوایي ځواک بېخي نه استعمالوه کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله. نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بېرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړو شروع کړو. خو اساسي خبره دا دی چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړي. مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو، او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی. که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی. خلک سخت نفرت لري. همدارنګه د خلکو رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو، عام ولس په مینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي، چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه، بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي، او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
والي صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې، چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ وکړو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروي او سروي سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودو، او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته به ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په کډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعې اولی عربي او د محسنو څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو په دې اړه تایم فانزي چې د وایم تام شروع شوی دی، او څنګه متاسفانه د مودس سره سم تین څو د جامع او ځکه سره سم تین امکان ایس فایل معلومات نه سره کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو مو د چارواکو سره غواړم چې مو د راغواوري او موږ د مستر زګیو کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زبل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټساپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده ښه سمه پاله کړي او د ولس ښه پوره توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. افغانان د تاسو پیغام پرېږدم. الله تعالی سب چې کومه خبره کړې ده چې په کابل ښار کې مجرمین د ژر تجربه ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل ښار کې راښکته شي. دا الله نه ده که څوم مثالی صاحب نظر ته احترام لرم، د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشل شي. دا الله نه ده. کابل یو ملي ښار دی، یو بنفسه ښار دی. دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان
تغلب چکی دا دس نه دی چې یو کور خپل په خوشاله دی امور یا ور یا خو یا خپل کس په دی باندې خوشاله چغلاو کی کاری بوختیان است کابل شاد یو چلو شاد یو مگر نه پوسی پشکی زیات دی نه شاد دی نو نه تمام مشکل سی دی کارونه است او دې نه است نو باید دا ته باید حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي ما بس سوال سوال کی یا څه دی وځي اوس بس نه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله ستاب ګر شار کابلان واسي دغه ته زندان وته یا په مزرګونه کسان زندان وته واسي دا یو د برجې د پاره خساره دی دا تاوان دی موږ هیوا د پاره حل نه دا چې کاری مختار کیدا چې کمر الله صالح صاحب خپل شخصي کار باندې حکومت وو دي چې او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلک یو د جوړې کې ځان په کار مصرف شي بیا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې د ښه دی ان شاء الله
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکون کا اوریدون کې تاسو نه تاسو سلام داله کوم ورځ د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه میډیسن ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه ولې او جنگ دې یو نه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سیډانګی راغلی عوام غیر حق مسلمانان لای تار کړی دا دې کورونه وشت کورونه ولې ورګره ما شومان څو دا ته وشت څوک خبر نه کوي موږ راځو جمهور ته دا پیغام ضروري دی چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 باب 28 باب مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
پاکستان روپئے
آزادی رادیو کار کوونکو اوریدین کے تسلامون و احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه جمهوری ریاست ته چې د مرزاتی معاهدینو سره د کومک په هکله باندې کومه طرحه استول شوې وه خو متاسفانه د هغې هېڅ قول نه معلومېږي چې د هغې فعال شو نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کی او د مرزاتی معذبین مشکلات کا رسیدگی وشی. السلام
بله السلام علیکم زده کندان سر پیر آماز بسر بولدک در سر حجی گمبر یا متقاید محمد مخرم از ما خواهی در تکرزا داده چیز یو تکاوت محمدی مرد دولت پر دماغه که زمر مامورینو سخه یو اندازه پیشه پا نامه در تکاوت بی گرزی پا دیگه بانی طول خبر دی او در حکومت سرم زمر پیشه موجودی زمر دقا داده چه زمر در تکاوت پیشه ما تا پریوز ایراک زمر نگوالم چه زمر پا کال که یو دیده ما تا دا تکاوت پیشه چه اچه زره یا نیوی زره یا با یو لکوانه کیجه پا دیگه بانی در زمر یه ایس کار نکیجه او تکاوت پیشه در د دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه د تکاوت شي او پر یو ځای ورکړي او هغه د هغه څخه یو استفاده وکړي.
یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار پکې خپل روزمره ژوند به سرته پرسی وي. اما دغه یو لکه وایي اچا زر یا نیوي زر یا دا چې موږ سره کوي دغه پیسې نه چې د سړي ګزاره نه په کېږي. نو زما خواهش دغه دی چې زموږ خپلې پیسې دي موږ ته پر یوه ځای راکړي. موږ ښایي دولت ته بوجېدې څه نه غواړو. دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت پرسی دي راک. ته زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوې؟ سرګردانه مال تکا اوس مامورین ګرځه سرګردانه. یوه ورځ رئیس نه یي، یوه ورځ امضا نه کېږي، یوه ورځ مجلس دی، یوه ورځ جلسه ده، یوه ورځ چیشتی. نو دا څه ضرورت یې ودغونیم اردو لارو ته چې په اردو لارو باندې موږ سره دا خپلې پیسې راکړي. خو زموږ پیسې ستا سره امانت پرچې دي، موجودې دي، په پخوا کې دي، راسې ګرځولي دي. بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس والا په کال کښې یو وارې درکوو. ولې پر یوه ځای نه ورکوې لکه په نورو دنیا کښې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوې؟ خو په امریکا کښې، په جرمني کښې، په فرانسه کښې، په پاکستان کښې، په دې نږدې پاکستان کښې دغه قانون شته چې دا پیسې پر یوه ځای ورکوي. او بل قانوني غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان کښې د افغانستان بانک ته مامورینو ته پر یوه ځای پیسې ورکوې. دا بیا ولې؟ دا بیا څه رقم کار دی؟ ولا خبره یم بانک مامور ته پر یوه ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا نو په کښتو یې راکوي. دا ولې د میریو دغه چلند ولې موږ سره کوي؟ هر سړی به ارام شي، هر مامور به ارام شي، هر یو مشکل به پره به شي، یو کار به پوه شي. بیا په دې مابین د جریان کښې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي، هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي، بیا وسیقه جوړه کړي، شکري بیا به کابل ته بیا ځي. دا څونې اوږده لار د خدای لوی دي. دا دونې کارونه ګرده پر خارجي سیستم روان دي. اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولا د وختو څخه بس هغه سلسله پاته ده، اولا پاته ده، اولا پاته ده. ستاسو راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤلینو سره د تقاوت دغه یو پرېکړه، یو قاطع پرېکړه پر دې باندې وکړي. دغه زه خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم. وسلام،
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام رسولی و. دا دې موږ هم په امانت درته خپور کړي. هیله ده چې ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه اړوندو مسؤلینو هم اورېدلي وي او د هواري لپاره یې هڅې وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي، همکاري کوي. کور یې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه رسولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پل چپا دا زما بند دا شبے پتہ دختہ کی وہ سم دزل در زا بند دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا چوپا الله چوپا دا زمان غوندې دا.